کاغذ رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د طالبانو د توغندیو په یو برید کې 15 ماشومان وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن په خپل یو تازه راپور کې د معلولیت لرونکو پر اوسنی وضعیت اندېښنه ښودلې. چین یو سل څلور ویشت میلیارد ډالر د ریشمو د لرغونې لار د رغولو دپاره د ورکولو ژمنه کړي، او انټرنیټي وایرس تر اوسه د نړۍ 150 هیوادونه اغیزمن کړي دي.
درنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې چین ډېرې زیاتې پیسې ورکړي دي چې د ورېښمو لار جوړه شي. د نړۍ د 9 هیوادونو مشران په بیجنګ کې نن غونډ شوي دي د ورېښمو د لرغونې لارې د رغولو د سترې پروژې د عملي کولو په لارو چارو خبرې کوي. یو سیاسي بندي چې تازه د پولو چرخي له زندان نه خوشې شوی دی وایي د اقرار لپاره بندیانو ته داسې شکنجه ورکول کیږي چې سړی تصور نشي کولی. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې خلیل خان د دې ساعت بشپړ خبرونه وایي.
السلام علیکم. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د طالبانو د توغندیو په یو برید کې 15 ماشومان وژل شوي دي. پیښه د شنبه په ورځ د لغمان د مرکز مترلام د عمرزیو په سیمه کې شوې ده. د لغمان د والی ویاند سردیز واک امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د هوان ګولۍ توغولي. تروس تر دې یو ورځ مخکې د افغان ځواکونو پرې پوستې برید هم کړی وو. ښاغلي ځواک وویل چې د وژل شوو ماشومانو عمرونه تر 12 کلونو کم دي او دوه د یوې کورنۍ دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په 2015 لمریز کال کې د دغه هیواد د معلولیت لرونکو وګړو د وضعیت په اړه په خپل یو تازه راپورټ کې د راغوی په اوسني وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې له دغو وګړو سره دوګونی چلند کیږي. په دغه راپورټ کې راغلي دي چې هغه سروې له مخې چې په 2015 میسوی کال کې د هینډیکیپ په نوم یو موسسې ترسره کړې ده، په هرې کورنۍ کې یو معلول شته چې مجموعي تعداد یې 2.5 میلیونو ته رسیږي. د بغلان او کندوز ترمنځ د جرخشک په سیمه کې د لوی لارې شاوخوا سیمو کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري. د پولیسو 8 سپینزر زون د کومندانۍ ویاند محفوظ الله اکبری امریکا ژغ ته وویل چې د بغلان کندوز ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کښې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ هغه وخت جګړه ونشته چې غوښتل یې دغه لویه لار د مسافرو پر مخ وتړي. چین یو سل څلورویشت میلیارده ډالر د ریشمو لرغونې لار د رغولو دپاره د ورکولو ژمنه کړې ده. د چین لخوا د یوه کمربند یوې لارې په نوم د ریشمو د لرغونې لارې د رغولو لپاره په ستره پروژه کې د شاملو لږ تر لږه 9 هیوادونو مشرانو نن په بیجنګ کې راټول شول او د دغې پروژې پر عملي لارو چارو یې خبرې وکړې. په دغه غونډه کې د افغانستان هیات هم برخه اخیستې ده. د چین ولسمشر ژی جی پینګ نن د یکشنبې په ورځ د غونډې د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې دا به د سولې او سوکالۍ سړک وي. هغه داسې وویل:
چین 100 میلیارده یوان د ورېښمو د لارې په بودیجه کې ورزیاتوي چې د یو کمربند یوې لارې په مالي چارو کې زیاتوالی راشي.
په دې کې به د آسیا د زیربناو چارو د پانګونې له بانک د بریکس او د نړیوال بانک او نورو مالي ادارو سره هم همکاري وکړي. چین به کورنۍ مالي ادارې هم دې ته وهڅوي چې د دې پروژې په تعمیر او مالي همکاریو کې برخه واخلي. د چین د سترې پروژې یو برخه له افغانستان څخه تیریږي. په دې کې د اورګاډي دوې لارې او دوې لوی لارې چې د یو کمربند یوې لارې د پروژې برخه ده په افغانستان کې به تیره سي. پاکستاني چارواکو ویل دي چې په قبایلي سیمو کې له کرم ایجنسۍ کې د وسلوالو طالبانو په یو برید کې د حکومت یو چارواکی او د هغه یو تن ساتونکی وژل شوی دي. امنیتي چارواکو ویل دي چې دغه پیښه هغه وخت سوي ده چې کله د پولیټیکل محرر سرفراز علي او د هغه ساتونکي ممتاز علي په ګاډۍ کې په غزمی روان وو. د پیښو مسولیت لشکر جنگوي العالمي او تحریک طالبان پاکستان حکیم الله منلی دي. وسلوالو د برید وروسته د سیمې سخت شدید دي. د ریکټر په کچه 15.1 درجه زلزلې د ایران د شمالي خراسان ولایت ځینې سیمې لړزولې دي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا خبر ورکړ دی چې دغه پیښې له امله 2 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 215 نور روغتونونو ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. د سرې میاشتې ټولنې ویل دي چې د ژغورنې 10 کسیزه ډله سیمې ته استول شوي ده. دغه ټولنې ویل دي چې د زخمیانو او نورو خلکو لپاره خپل کورونه یې پرېښي په خیمو کې د اوسېدو ځای برابر شوی دي. شمالی کوریا نن یک شنبه خپل یو بل بلستیکی توغندی وازمایله. د جنوبی کوریا پوز د یک شنبه پر ورځ ویل چې شمالی کوریا یو بلستیک توغندی ازمویلی چې 700 کیلومتره یا 430 میله واټن یې کړی. شمالی کوریا دغه ازموینه په داسې وخت کې کړې ده چې د جنوبی کوریا نوی جمهور رئیس چې څو ورځې مخکې واک ترلاسه کړ او ژمنه یې کړې چې د پیانګیانګ سره به خبرې وکړي. سپین ماڼۍ په یو اعلامیه کې ویل دي چې ټول هیوادونه باید د شمالی کوریا پر ضد قوي بندیزونه ولګوي. جاپان او سویلی کوریا هم حملاسی د پیونګیانګ وروستی پرمونکې اقدام غندل دي او رهبرانو ویل دي چې د عمل د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړې پر خلاف دي. د جاپان صدر اعظم خپل حکومت امر کړ دی چې د هر ډول احتیاطي اقدام لپاره چمتووالی ودري. د کوردی مليشو طرفدار خبری اژانس انها په یو ویډیو خبره کړې ده چې ښکاری چې د سوریې ډیموکرات ځواکونو د او کوردی ملیشو د داعش د ډلې څخه د سوریې طبقه شهر په بشپړه توګه آزاد کړی دي. طبقه د داعش جنگیالو یو غټ مرکز وو. د سوریې ډیموکرات ځواکونو ویل دي چې شهر یې د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ تر خپلې ولکې لاندې راوستی دي. دغه ځواکونو د څو اونیو را په دې خوا د طبقې شهر د نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي وو. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې امکان لري چې د امریکا د فدرالي استخباراتو یا اف بی آی د ادارې نوی رئیس به په دې اونۍ کې وټاکي. ټرمپ زیاته کړې ده چې موږ وکولی سو چې په چټکۍ یو پریکړه وکړو. ټرمپ څو ورځې مخکې د اف بی آی پخوانی رئیس جیمس کومی د برطرفه کولو اعلان وکړ او د دغه اقدام په مقابل کې له هرې خوا نه ډېر زیات سخت عکس العملونه وښودل شول چې اثرات په واشنګټن کې اوس هم محسوسېږي. د امریکا لوی څارنوال جف سیشنز او دغه مرستیال راډزن لڅلورو احتمالي کاندیدانو سره مرکه کړې دي چې د اف بی آی اوسنی موقتی مشر انډریو کوپ هم پکې شامل دي او شاید له څو ځینې نورو کسانو سره هم په دې اړه مرکه وسی. انټرنیټي وایرس تر اوسه د نړۍ 150 هیوادونو اغیزمن کړی دي. د څه باندې زرو څخه زیات حکومتي او غیر حکومتي دفترونو، روغتونونو او نور تاسیساتو په کمپیوټرونو باندې تیرونی انټرنیټي بریدونه وسول. دا انټرنیټي برید د خپل ډول تر ټولو لوی او بې ساري بلل کیږي چې خلکو ته ډیر زیات زیان اړول دي. د اروپای ټولنې پولیس وایي چې دغه برید پر اندازه به د دوشنبه په ورځ یعنی د مې په 15مه چې خلک د اونۍ د رخصتۍ ورسته خپل کارونه ته وروګرځي نو معلومه وسی. په دغه برید کې د برتانیا او د روغتونونو او د جرمني د اورګاډي ملي شبکې هم زیانمنې شوې دي. د اروپای ټولنې د پولیسو یو ویان جان هوپ ویل چې د غبرت لکبله خلکو ته غشتي ځانونه تر اټکل بیخي زیاتی نموړي ول. اوس وخت ده چې د وایو چې د غبرت چا کړ دي او لڅه د پاره کړ دي. د غبرتونو په اروپای هیوادونو کې د هوایي هیوادونو سربیره چین او روسیه هم سخت ځپلې ده او له هم د غبرت اصلي مرکز معلوم نه دي. دا خبرونه
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د روسیې د عام روغتیا وزیر ویلی دی چې د روسیې په یو څو سیمو کې د ایز ناروغي بحراني حالت ته رسیدلې ده. دا چې ولې لږ وروسته واوري. همداشان بله خبره دا ده چې یوې ځوانې افغانې نړیواله جایزه ګټلې ده. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې راځو دې مسلې ته چې تاسو مخکې په خبرو کې هم واوریدل چې د ورېښمو د لرغونې لارې د رغولو لپاره په ستره پروژه کې د نه وشته هیوادونو مشران نن په بیجنګ کې راټول شوي دي. د دې پروژې د امریکا کولو په لارو چارو باندې خبرې کوي. د افغانستان هیئت هم په دې غونډه کې برخه اخیستې ده.
د چین ولسمشر شي جن پینګ نن د یک شنبه په ورځ د غونډې د پرانستنې په مراسمو کې وویل چې دا به د سولې او سوکالۍ سړک وي. چین به د یو کمربند یوې لارې د پروژې لپاره خپل مالی ملاتړ زیات کړي.
چین 100 میلیارد یوان د ورېښمو د لارې په بودیجه کې ورزیاتوي چې د یو کمربند یوې لارې په مالي چارو کې زیاتوالی راشي.
د چین د دې سترې پروژې یوه برخه له افغانستان څخه تیریږي. په دې کې د اورګاډي دوه لارې او دوه لوی لارې شامل دي. چې د یو کمربند ایوی لارې د پروژې برخه دي. یو شمیر تحلیل کوونکي وایي په دې توګه چین غواړي په منځني ختیځ کې خپل نقش پراخ کړي. د چین د اقتصادي دالان د پروژې یو ابتکار هم د بیلټ اینډ روډ یا یو کمربند او یو سړک پروژه ده چې په هغې کې به د پاکستان، افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ایران د ختیځو برخو اتصال له یو بل سره شامل وي. پاکستان له دغې غونډې نه یوه ورځ مخکې د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت نوي تړونونه له چین سره لاسلیک کړل.
ان امپلیمنټینګ دیس کوریډور
د دې دهلیز د عملي کولو لپاره موږ کوښښ کوو چې نه یوازې اقتصادي سوکالۍ ته ورسیږو بلکې یو سوله ییز ګاونډ د جوړولو هڅه هم کوو. دا وخت موږ د خپلو اختلافاتو د حل لپاره د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ نه کار اخلو څو راتلونکي نسل ته سوله په میراث پرېږدو.
د رویټرز خبری اژانس له قوله هند دغې سرمشریزې غونډې ته خپل استازی نه دی لیږلی. هندي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې د یو کمربند یو سړک پروژه به پر غړو هیوادونو باندې د پورونو درون پیټی واچوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د دې غونډې د پرانیستلو په مراسمو کې خبرې وکړلې. هغه د ولسمشر شی جین پینګ د بری په اړه ډاډ څرګند کړ.
روسیه تمه لري چې له ټولو اړخونو سره یو هر اړخیز شراکت منځته راوړي. موږ دې ته هم سترګې په لاره یو چې له اروپایي ټولنې او اروپایي هیوادونو سره همکاري پر مخ بوځو.
چین د ورېښمو د لارې پروژه په 2013 کال کې پیشنهاد کړله او مقصد دا و چې د آسیا، افریقا، اروپا او تر هغې لا اخوا سیمو لارې له یو بل سره ونښلوي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.6 اف ام 3.15.
د افغانستان شمالي ولایتونو ته د ځینو خلکو په تګ راتګ محدودیتونه لګول شوي دي او له دې امله خلکو شکایت کړی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې ځینې کسان شمالي ولایتونو ته د کوکنارو د کاروبار لپاره ځي او باید تشخیص شي. حقوقي کارپوهان بیا د اساسي قانون په استناد د هیواد هر ګوټ ته سفر د خلکو حق بولي. حکمت سروش راپور را لېږلی دی.
د افغانستان شمال ته تلونکي مسافر وایي چې دوی د کار او روزګار لپاره شمالي ولایتونو ته ځي چې د پولیسو لخوا راګرځول سوي او اجازه نه ورکول کیږي.
کله چې ترال بس راګرځي پر مخصوص نه ته بجو سره موږ زیره ولې دروسه کولی موږ ولاړ یو نه چا ډوډۍ خوړې د
مشکل غریب کار خلک یې بسګری کوو نه دی خواري کوو چې یو ځای په د افغانستان په هر ځای کې موږ ته خواري پیدا شي موږ ورته
خود کورنۍ چارو وزارت وایي له خلکو پښتنه ګرویژنه یو معمول دی چې هر ځای کېږي. خدا چې مسافر وځورول سي د دې هدایت دوی نه دی ورکړي.
ما به هیڅ نهاد ما هدایت رسمي نه دادیم چې درې جواب
مخپل هیڅ نه هاته رسمي هدایت نه دی ورکړی چې دلته دې پلټنې وکړي یا د دې چا مخه ونیسي. موږ نه غواړو چې د افغانانو ازادي سلب کړو. افغانان کولی شي په خپل هیواد کې په آزاد توګه تګ راتګ وکړي.
بلخوا د امنیتی چارو کارپو جنرال اتیکولا مرخیل وایي چې حکومت باید د خلکو د سفر د مخنیوي پر ځای خپل استخبارات پیاوړي کړي.
په امنیتی لغپانه تاثیر هم نه لري. برخه نسی امنیت ښه کوي نه بلکې خرابوي. وخت چې خلکو وختي پیدا کړي او د طالب صفوفو ته لاړ بس دا به څنګه بیا امنیت تامین شي؟ دا ډېر درسته خبره نه ده. دا صحیح خبره نه ده. او د دنیا کې دا سسته کشف استخبارات خبر ورکړي چې په دغه موټر کې مخالف سړی ناست په اوله چوکي کې دی په دویمه دی په درېمه دی. وخت چې ته دغسې د کشف او استخباراتو معلومات نه لري او خلک آزاری خلک زوری دا قانون ته اجازه نه درکوي.
د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان ګوټ ګوټ ته سفر د افغانانو په اساسي حقونو کې راځي.
که دولت غواړي چې امنیت تعمین کړي او فکر چې دا خلک زی شمال ته دی مخالف د قانون بعضی اعمال سرته رسوي نو کشفي ارګانونه دې فعال سي، دوی دې تعقیب کړي، د دوی محل د آینده د سکونت هم باید مشخص کړي او دوی باید شواهد او اسناد راټول کړي چې که دوی مرتکب د جرم کیږي په هغه حالت کې دوی کولی سي چې دوی تعقیب لاندې ونیسي.
کارپوهان ټینګار کوي چې دا ډول کړنې به د خلکو او حکومت ترمنځ درزونه رامنځته کړي. دوی وایي حکومت ته پکار ده چې د امنیت راوستلو لپاره خپل کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریږي. یو سیاسي بندي چې تازه د پولچرخي د زندان نه خوشې شوی دی وایي چې د اقرار لپاره بندیان داسې شکنجه کیږي چې سړی تصور نشي کولی. دغه بندي مصلح الدین نومیږي. د حزب اسلامي د هغو بندیانو په جمله کې خوشې شوی دی چې ګلبودین حکمتیار لست حکومت ته ورکړی و. موږ د ده سره مرکه لرو. مصلح الدین ورور، ستا جرم څه و؟
زه هم په دغه جمله کې وم، کوم لیست حزب اسلامي ورکړی و، همدغه بندیان کې وم او جرم مو سیاسي و.
سیاسي جرم څه معنا؟ سیاست کې څه غلطي کړې و؟
سیاسي جرم دا معنا چې انجینر صاحب حکمتیار کله چې امریکایان راغله نو د دوی په خلاف، د خارجیانو په خلاف د جهاد اعلان وکړ. موږ چونکې د سراولو نو د دې تر قیادت لاندې مو د امریکایانو او د سربیانو په خلاف جهاد کاوه. موږ ونیول شو، زندان ته واچول شو.
سنه چا تحقیق وکړ او په تحقیق کې د دغو کسانو سلوک او رویت څنګه و؟
امریکایانو او د چل اداره، د نواد اداره، دغه منطقي صحابي اداره د ټول یو ځای و چاپي وهله. مونږ یې ونیولو او وروسته له دې نه چې امریکایانو د لاسو او کوم ګوتې سوي د سترګو عکسونه، د مونږ خپل عکسونه، د خپل نوم او د پلار نوم، د ټول تحقیقات هغه خپل پوره کړ. مونږ یې نور کړلو داخليانو ته او تحقیق مونږ نه بیا وروسته له دوی نه بیا داخليانو شروع کړ. او په جریان د تحقیق کې بله داسې ډېر حالات ډېر څه مو ولیدل چې په زور هم اقرار اخیستل کېده.
تاسو نه څه پوښتنې وشوې؟ تاسو په اول کې اقرار وکړو که مجبور کړی شوې چې اقرار وکړي؟ وهل ټکول وو؟
بله وهل ټکول وو. د ستنې د اول څه یادې بګرام ته لېږو، یادې هم ټول زندگی ته ختمه وو. ته دې ته فکر وکړي چې ما ټول زندگی خرابېږي خو راځه بس کار وکړه.
نو تاسو ویلې چې وو مونږ د امریکایانو په ضد، د خارجیانو په ضد جهاد کړی دی، یا دلته مو ډس کړی دی، یا دا مې کړي، یا دا مې نه دي کړي؟
هلته مونږ نه همدغه تحقیق کېده چې تاسو دا کار کړی ده. مونږ دا ویلې چې مونږ دا کار نه ده کړی، هغه دا مونږ خبر نه منله. کوم اقرارخط به تنه اخیسته د تحقیق په وخت کې او په تا به ګوته لګوله؟ نو زه ته وایم چې داسې ډېر کسان وه چې هغو نه خپل هغه باندې خبر هم نه او څه لیکل شوي دي. صرف ورته دا ویل شوي چې ګوته ولګوه بس. ما په خپل قلم باندې خپل خط لیکلی ده. قاضي مونږ نه پوښتنه وکړله تاسو دغه دا کارونه کړي دي؟ مونږ ورته وویلې چې دا هر څه لیکل شوي دي، دوی خپله لیکلي دي او مونږ نه اخلاق کړی ده، نه مو دا کار کړی ده. نو سره له دې هم مونږ ته قید راکړه.
نو بیا څو کاله بندي وي؟
زه دوه نیم کاله بندي وم.
تاسو ویلې چې او خارجیان او امریکایان دوی چاپه وهل او تاسو ونیولې؟ تاسو چیرته وای چې ونیولې؟ په کوم حالت کې ونیولې؟ څه مو کول؟ چیرته معامله کړې و؟
نه، موږ جمعه ته روان وو، جمعه ورځ وه، جمعې ته تللو.
ښه،
نو امریکایانو چې چاپه په یو ځای باندې وهله، هغه ځینې موږ وتي جمعه ته روان وو. دوی په شخصي موټر کې، کورولا کې، په شخصي لباس کې راغلل. د کورولا یې موږ څنګه ودرېدله، دروازې خلاصې کړلې، تفنچه راوویستلې، موږ په سر باندې ونیول. نو مونږ اول کې داسې فکر وکړو چې کېدای شي غلې یا شخصي دښمنان دي، کې مونږ سترګې وتړلې رای وسلو سورو سمولېدل. امریکایانو مسره و، ترجمانو مسره و، نور داخلي کسانو مسره و.
کله چې پولچرخي زندان ته یوړل شي، هلته در باندې ست تیر شول سدي ولیدل؟
هلته هم کوم وخت تیر کړی ده. نو الله په دې باندې شاهد ده چې زنداني تنه زندان نه تیروي، دا به یو ځل پیرداریم ځان ته کوي، ځکه چې هلته ټول بندیان ګډ ودا شول سوي دي. یو وینګ کې سل کسه اچولې دي، په یو نیم سل کسه اچولې دي. په دې کې پوډاریان دي، یوې خواته پوډری پوډر وهي، چرس وهي، بلې خواته تلویزیون چلانده، او بلې خواته بدلې اورېدل کېږي، بلې خواته قصې کېږي، بلې خواته سایه تلاوت کوي. قاتل، زناکار، چرابي، دا په څوک نیول شوي دي، د قاچاق او د قاچاق انسان یا د پوډرو په امپار کې نیول شوي دي، یا سیاسي ده، دا ټول سره ګډ وډه چول سوي دي.
ډوډۍ څنګه وه د بندیانو؟
د سهار له خوانه هیڅ شی نه و. په درې وختونو کې یو سیلو ورکوله، داسې سیلو چې هغه اصلا میدان سي ازموله. او د غرمې له خوانه وریځې وي چې تکې غوړي به پکې نه و. او د شپې له خوانه کچالو درې دانې یا څلور دانې به اوبو کې جوش کړه او د دې نه به شروع جوړه کړله، دا به د تر اوړه.
کوم بندي ناروغه کېده؟ د غم خوړل کېده؟
د مریضي پوښتنه نشته ده، بس اکثره مریضان چې دي ورته ډاکټر ته بس د سپیرین او پاراستامول درکي، که د سر خوږیږي، که د خېټه خرابوي، او کدی خرط وای مون ترنده دغه شی دی بس مون ته اجازه نه ستنو چې درکو کله مرګ حالت ته ورسیږي بیا شبخانه ته سرتوابت بوزي بوزي او کنه مشکلات مشکل هم د مریضه یا د ډوډۍ ده
سرو بندي خانو کې په بنديانو باندې ورزش کیږي چې صحت خې وي در خم پروګرامونه وي نه په دې بندي خانه کې
په چرخي کې درته وایم چې اغه بنديانو به اغه خپل هفتوی نه د ټول ورځ کې به یو سات بندي ته اغه ورکول کېده د هفتوی ورکول کېده د مرو ګوري
ښه
نو د ورزش ځای به نه و اغه مجبور د هفتوی کې به د وینګ شخواته منډه وهلې
بنديانو د پاره کم د تعلیم پروګرام مثلا یو ځکه ټول راټولېږي
په پلچرخي زندان کې تر ټولو غټ مشکل هم دغه ده نوې ابتدایي درسونه ورته شروع کړي د تعلیم پروګرام خو بيخي نه ستاده د خلک څه انځه ذهنونه خرابېږي یو اساسي مشکل دا چې د خلک مصروفه نه ساتل کیږي باید دولسم پاس ساتل په شل کال زندان ته ری اته باید یو پنتونو وایي
بندي ته د اجازه وا مثلا ته خو لیک لوس کول شي ته اجازه لرل چې کتاب ولولي کتابونه پرې خودل چې ته بیرون نه راوغړي
د نن ته کومه کتابخانه یا کوم کتابونه او هغه د لوستل ای سوالای خود باندې نه منګه شل کتاب راغوختی دی لپاره واز نه به تخصیصه وی دی وای چې منګه اجازه نه سره منګه باندې نه کتابونه دین نه کی څوک اولته مطالعه کی
دا کومه کتابخانه چې ته یادوي چې په داخل د دې بندیخانه کې ده د کې سټول کتابونه ته خو به تللې لسی بدی کنه او دا خو به حکومتي وینو
هر باندې باندې نه ته خوړه غوختی و په خو د اجازه و که باندې لزان سره راوړی دی بس اما کتابونه ته پراته دي بیرته ساده ساده کتابونه لزان سره نه دی راوړی اما هغه راتل کړی دی او یو کتابخانه ته نه جوړه
استاد دی بند غډیره بد خاطره بسې په دې دونی مکلونو کې
ولا زه ته وایم تر ټولو سخت خاطره مې دعوت یو راز یو بندي نه وای راوښته و د خپل پیواز نه درلود نه بیا خپل بچیان دا وغوښتل که وی زوی وی وی خزا و دای تر او غختل نو هغه د پیوازی جه کې دلته د ما مور هم راغلی و دلته ولانه ما د بندي دومره زور او وسه او هنسه و چې الله شاید دا چې د خز خپل میړه و نه سې پیژندلای
یعنی دا
د خپل د سترګو لیدل حال ده چې خز د خپل میړه و نه سې پیژندلای
په دې سړی باندې څه چل شي و چې د خز خپل میړه نه پیژندولې
دا و هنسه و دا تک هنسه و ماته نه پختنه وکړه لاره په تابان څه مشکلات راغله اغه ویلې چې د ما بیا د دې ډېر مافي وای ما درځې ته ته مې د څه غټه پیپونو کې او هغه چولې وټیږي چولې وي او درنده شې نه چولې و او ما ته ویل چې اقرار وکا او کنه زه د خلغه مردانګی دي درنه اخلم نو د دې ډېر زورولونه د دې په مخ کې غوخه پاتې نه و د ګیره نه و کول څه و نو بس هغه خپل نه ویل د څه دا نه ده نو هغه ته ویل چې زما او دامه زوی ده
یعنی تر دې حد شکنجه وي د تحقیق په وخت کې نه داخل د زندان کې ډیره مننه تاسو نه مصلح دي نور را کور دی ودان
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
دا آشنا رادیو در نوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري د روسیې د عام روغتیا وزیر وایي چې د روسیې په لک تر لګه لسو سیمو کې د ایج ناروغي بحراني حالت ته رسیدلې ده منتقدین وایي روسیې د روغتیا د په برخه کې د احتیاط د مخنیوي لپاره کافی کار نه دی کړی
اته د ښکلان حیدر هغه مهال چې تنکې ځوانو هیروئین استعمالول لنه شی توکس خو استفاده د حیدر ژوند او روغتیا دواړه زیانمن کړل دا څه چې لدی عمله دیار لاسکاله زندانی شو
ویچ انفیکسي
زه څه کال پوښوم چې په ایچ آی وی او توبرکلوز دواړو اخته یم
په داسې حال کې چې په اروپا کې په ایډز د اخته کېدو مخه تر زیات نیول شوې په روسیې کې پر دغه مرض د اخته کسانو شمیر لس فیصده لوړ شوی چې ټول تال شمیر یو میلیون کسانو ته رسیږي د حیدر په څیر ډیر کسان د پچکاری د ککړې ستنې یا نورو لارو څخه په ایډز اخته شوی دي
ریبیاته تم نو سکه مې توج بلیسکا
زه اوس کسان خپې جام چې په دغې ناروغي اخته شوی دوی اوس هم لنشي تو کو کار اخلي حتی درملنې په جریان کې هم له هیروینو استفاده کوي
حیدر وایي چې کله پاکستانو ځنګړي پروګرام ته لاسرسي درلوده نو ولې به ککړې ستنې کارولې خو روسیا د پاکستانو څخه د استفادې له پروګرام څخه اوس ملاتړ نه کوي دغه پروګرام لمخه روغ دو کسانو ته د ککړې ستنې د ورسپارلو په بدل کې پاکی ستنې ورکول کېدې. روسي مقاماتو اندېښنه ښکاره کړې چې ورته پروګرامونه احتیاط ته وده ورکوي.
هغه کسان چې ما ورسره نشي توکي استعمالول اووه تنه وو چې دوه یې په ایډز اخته دي او پاتې نور مړه شوي دي.
منتقدین په دې باور دي چې روسیې د احتیاط د پراختیا د مخنیوي په موخه د عامه پوهاوي پر ځای په اختلافي موضوعګانو تمرکز
کړی دی.
دا یوه ډېره کمزورې او غیر مؤثره تګلاره ده. یو کس مستقیمو خدمتونو ته اړتیا لري، یو کس روزنې ته اړتیا لري، په ځانګړې توګه د خلکو هغه ډله چې ډېر له خطر سره مخامخ دي.
روسي مقامات لیواله نه دي چې په لارو او کوڅو کې د ایډز د ناروغۍ له منځه وړلو ته پام وکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا راډیو درنو ریډونکو د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزارت هر کال د نړۍ لسو تنکیو ځوانانو ته جایزې ورکوي. دا هغه ځوانان دي چې د شخړو په حل کولو، د امنیت په ښه کولو او په سختو شرایطو کې د اقتصادي فرصتونو لپاره زړورتیا ښودلې وي. سکل یو ځوان افغان دغه جایزه ګټلې ده. نور معلومات په دغه رپورت کې واوري.
دغه ځوانان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره بلل شوي چې خلکو ته یې لاسته راوړنې منعکس کړي.
د دې ویار ګټون کې د بری هغو لوړو سکو ته خیژي چې د همزولو لپاره مشکل وي. دوی د خپلې زړورتیا او ژمنتیا له لارې هغه نوي اهداف لاسته راوړي چې همزولو یې د ترلاسه کولو هیله درلوده.
دغه ځوانانو د خپل عمر په پرتله مهم کارونه کوي. د پیرو هیواد یو ځوان له جرمني سره د مبارزې لپاره د موبایل ټلیفون یو پروګرام جوړ کړی دی.
ما څو ځله د مجرمینو له لاسه ترخې خاطرې لیدلې دي. کله چې ماشوم وم نو احساس مې کاوه چې زه د دې ستونزې په اړه یو څه کولای شم.
دغه الجزایر ښځې په سرطان اخته ماشومانو سره مرسته کړې او د ځوانانو لپاره یې د ویب له لارې یو تلویزیوني پروګرام جوړ کړی دی.
I hope that my web TV
زهیله لرم چې بیل بیل سازمانونه به زما له انټرنیټي تلویزیون څخه استفاده وکړي. لدې لارې موږ کولای شو چې د مهاجرونو، ماشومانو، شذو او ځوانانو په څیر د حساسو او بیل بیلو بشري موضوعاتو په اړه خبرې وکړو.
د غزوانه افغانه د راتلونکو لسکلینو په اړه فکر کوي.
We are giving leadership work.
موږ د څوارلسو او نونسو کلونو عمر لرونکو نجونو لپاره د مشرتابه په اړه ورکشاپونه جوړوو چې خپل استعداد معلوم کړي او بیا دغه پروژې هغوی ته لاره پرانیزي چې خپل وړتیاوې معلوم کړي، د خپلو مهارتونو پر اساس پر مخ ولاړ شي، بدلونونه عملي کړي، لوړ فکر وکړي، اقدام وکړي او پالیسی جوړ کړي او مشران شي.
د جوایزو دغه ګټونکي ډله به د متحده ایالاتو په بیلابیلو کارونو کې درې اونۍ تیرې کړي چې له خپلو امریکایي همزولو سره افکار تبادله کړي. دغه ځوان مشران له سختو ستونزو سره سره د یو روښانه راتلونکي په اړه فکر کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دغه هیواد د ملویت لرونکو وګړو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې پر اوسني وضعیت یې اندېښنه ښودلې ده. ویل دي چې لا هم په افغانستان کې له دغه وګړو سره دوګونه چلند کیږي. د بغلان او کندوز ترمن د جریخشک په سیمه کې د لوی لارې په شاوخوا سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د طالبانو د توغندیو په یو برید کې 15 ماشومان وژل شوي دي. پیښه د شنبه په ورځ د لغمان ولایت د مرکز مترلام د مرزوی په سیمه کې شوې ده. پاکستانی چارواکي ویل دي چې په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د وسلوالو د یو برید په ترڅ کې یو حکومتي چارواکي او د هغه یو تن ساتونکي وژل شوی دي. د ریکټر په کچا 15.1 درجه زلزلې د ایران د شمالي خراسان ولایت ځینې سیمې لړزولې دي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا خبر ورکړی دی چې دغه پیش لامل دوه کس وژل شوی دي او شاوخوا 215 تنه نور روغتون ته درملنې لپاره انتقال شوي دي. شمالي کوریا نن یکشنبه خپل یو بل بلستیک توغندی وازمایله. د جنوبي کوریا پوز د یکشنبه پر ورځ ویل چې شمالي کوریا یو بلستیک توغندی ازمولي چې واټن یې 100 کیلومتره دی.
دا آشنا راډیو درنو اوریدونکو تاسې ټولو نه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. خبرونه ستاسي په نظریاتو باندې ولاړې دي کولای شي زمونږ په پانه کې خپل نظر ولیکي او یا هم ایمیل راولېږي یا هم مننه.